د ماسپښین 12:25 په ازادي راډیو په منځني صفه 12:25 په ټول افغانستان کې اوریاو د افغانستان پاک سرلو اشارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13:15 اوریدل شي. احمد شبریم هر کله مو کوم د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو لدی مو هم خبره وو چې د افغانستان د ولسمشر دوهم رستيال چې هند ته ولاړ هلته لا سره وړنې چي او په کوم مواردو کې له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي او هند له افغانستان سره د کوم رستو شمنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي.
په بامیان کې امنیتي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د غخان د بنیاد مشر چې د وسوالو کسان له خوا تشتول شوی وو برته خوشی شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی پر ټولو خلکو ژغ کړی چې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي په نړۍ کې د کیمیایي وسلې کارول د نړیوال قانون مخالفت دی. پوره خبر نو اوري. هغه دوه تنه چې روانه ونی بند امیر ته پسیمه پلاره کې تشتول سوی ونن برته خوشی سوی دي. د بامیان امنیتي ځواکونو نه ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه چې تشتول سوی و روغرمټ خوشی سوی او د هغوی څلور تنه تشتون کې هم نیول سوی دي. دا تشتون کو سره چاودیدون کې مواد هم و چې ورسره نیول سوی دي. د ازادي راډیو خبري الوی چې په دوه تنه تشتول سوی کسانو کې یو په افغانستان کې د اغا خان د بنیاد مشر اشرف اقبال او بلې و کناډایي میرمن و. د دغه مسلې په اړه به ورسره بامیان کې چارواکي په یو خبری کانفرنس کې نور جزئیات څرګند کړي. د ازادي راډیو خبريال به معلومات درته وړاندې کړي. ولسمشر حامد کرزی پر ټولو خلکو ژغ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای کارت واخلي. شغلی کرزی په رادیو وینا کې پر نوویل چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالي کېدلای شي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان په دغه پروسه کې ګډون وکړي.
د انتخابات پروسه هغه وخت کامیاب کیږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رای ورکولو قانوني سین پوره کړی وي په انتخابات کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. خو موږ باید دا خبره هېر نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخابات کې برخه اخیستای سو او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکولای سو چې د ثبت نام په مراکزو کې مو خپل نوم ثبت کړی وي او کارت مو اخیستی وي.
په افغانستان کې به د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د نوي کال د حمل د میاشتې په 14 اوسي. د جمهور رئیس حامد کرزی دوهم رستيال وایي هند په افغانستان کې د سولې د هرې پروسې چې د افغانانو په مشري او د افغان حکومت په مشري ملاتړ کوي. عبدالکریم خلیلی پرون هند ته تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او د سیمې هیوادونه هیله مندي چې پاکستان به په دغه پروسه کې جوت نقش ولوبوي. د سولې هڅې وروسته له هغې ټکنۍ سوي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید انتقاد وکړ او دغه دفتر مودا مخکی وټرل سو. په دې سبات وروسته خبرونه کې رپورت لرو. او هغه امریکایي عسكر چې په افغانستان کې د شپږ سو ملکی کسانو په ډلې زوژنه تورن دی معذرت یو غوښت. رابرټ بیلز چې پرونی د واشنگټن ایالت په پوځي محکمه کې خبري کولې و ویل چې د دکار بوز دلانه وو. ندیش کلن بیلز وویل له کسانو هم معذرت غواړي چې د تیر میلادي کال په مارچ کې د ډلهیزي وژنې له کبله د کورنۍ غړي ورڅخه واخیستل سول. بیلز په جون کې تورن پیژندل سوی وو خو د یو توافق د یوې برخې په توګه به د وژنو له کبله د مرګ سزا نه ورکول کیږي بلکې په عمر قید به محکوم سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په جنوبي کوریا کې د خبريالانو سره په لیدنه کې وویل چې د سوریې پر حکومت د همکارۍ ژغ کړی ترڅو د دوی څارونکو په سوریې کې د ورستیو پیژو پاړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. بان کی مون نن په سیول کې وویل
اني یوز اف کیمیکل ویپنز اني وير
دا وایي د کیمیاوي وسلې هر ډول استفاده تر هر ډول شرایطو لاندې او د هر چا لخوا کوي د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د بشریت ضد دغسې جرم عاملین به له عواقبو سره مخامخ شي. ملګری ملتونه په یو بل خبر کې وایي چې لشتلژه 1 میلیون ماشومان په سوریه کې د کورنۍ جګړې په خاطر له دغه هیواده تیښتې ته اړ شوي دي. په سوریه کې د بحران له پیل راهیسې نږدې 2 میلیونه انسانان بې کوره او نورو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د امریکا حکومت پر څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیعه وسله والی ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت له دې اعلان سره سم امریکایي اتباع نسي کولای چې له دغو ځانګړو شویو کسانو سره کومه معامله وکړي. دغه راز د دوه بندیزونو له مخې د موجودیت په صورت کې په متحدو ایالاتو کې د دغو څلور کسانو شتمني کنګل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت دغه څلور کسان په یمن، سوریه، عراق او مصر کې د تروریزم په خپرولو تورن کړي دي. د خزانې وزارت د اعلامیه پر اساس د دې ډلې څخه یو تن چې خالد حرب نومیږي په اسرائیل او په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي حملو د پلان په جوړولو تورن دی. متحده ایالات د حزب الله ډله د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې ګڼي. اسرائیل وایي جنگي الوتکو یې نن په لبنان کې هغه سیمه په نقشه کړې ده کوم ځای چې د اسرائیل پر شمال باندې راکټي حمله کړې ده. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې هوایي حمله کې چې د بیروت او سایدون ترمنځ سیمه کې شوې د تروریستي ډلو یوه ساحه ویشتل شوې ده. اسرائیل وایي له لبنان څخه به د تروریستي ډلو حمله ونه زغمي. تر اوسه پورې د لبنان پر خاوره د اسرائیل د تازه هوایي برید له امله د زیانونو په اړه څرګند ویل شوي. اسرائیل وایي تېره ورځ څلور توغندي د دغه هیواد په مالی برخه لګیدلې چې یوازې مالی تاوان یې اړولی دی خو او څوک نه دی پکې وژل شوی. القاعده شبکې پورې یوې اړوندې وسلوالې ډلې پر اسرائیل د وروستي راکټي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په مصر کې د لری کړ شوي ولسمشر محمد مرسي ملاتړو نن یو وار بیا د دې هیواد د پوځ په ملاتړ د جوړ شوي حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې د څو اونیو په اعتراضونو کې د محمد مرسي سلهاو پلویان ووژل شول، د نن ورځې رابلل شوې مظاهرې د اخوان مسلمین د ډلې د مقاومت یوه ازموینه بلل شوې ده. محمد مرسي چې د تیر جولای په میاشت کې له واکه لرې سو لا هم په توقیف کې دی. د نن ورځې د مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې سوي چې پرون د دغه هیواد پخوانی واکمن حسنی مبارک له زندان څخه خوشي او یوه روغتون ته ولېږدول سو. 15 کلن حسنی مبارک د 2011 میلادي کال د ولسي پاڅون په نتیجه کې له واکه ګوښه سو او د اداري فساد او د مظاهره چانو د وژنې په قضیو کې په لاس ترلودو تورن بلل شوی دی. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ډیپلوماټان په دې خبري کوي چې یو اربیا د هغو کورنوی لپاره د لیدو کتو زمينه برابر کړی چې په 1950 میلادي کال کې د کوریا تر جګړې وروسته سره جلا سوي دي. د دواړو رقیبو کوریاګانو استازو نن د پانمونیوم په نوم په یو سرحدي سیمه کې سره وکتل. شمالي کوریا ویلي چې د کورنوی د بیا لیدنې کتنې او یو ځای کولو دغه پروسه شایي د سپتمبر په میاشت کې چې د کروندګرو د یو ځانګړي جشن وخت دی پایل سي. د شمالي او جنوبي کوریا د جلا شوې کورنوی د بیا کتنې ورستای وار په 2010 میلادي کال کې وو او تر هغه وروسته د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځي کړکېچ زیات شو چې له امله یې دغه کورنوی ونه شوای کولای چې بیا سره وګوري.
د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې مو په افغانستان کې له تازه فرهنګي فعالیتونو خبرو، خو مخکې تر دې ونیس پروګرام د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال څرګندونې لرو. کریم خلیلی چې د هند له درې ورځني سفر راستون شوی وای، هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. خلیلی چې پرون کابل ته له راستنېدو سره سمې له رسنیو سره خبرې کولې وویل هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو کې همکاري وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال پرون وخت له رسنیو سره په خبرو کې هند ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک وباله او ویې ویل هندي چارواکو په زیاتو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. کریم خلیلی وایي هند د نورو مسایلو ترڅنګ ومنله چې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به له خپلو شرایطو سره سم تر خپله وسه همکاري کوي. دوی لکه مخکې چې ډاډ راکړی و بیا اطمینان راکړ چې تر خپله وسبه د افغانانو په خدمت کې وي، د افغان امنیتي ارګانونو په تجهیز او غښتلتیا کې به همکاري کوي. دوی د تجهیزاتو یادونه هم وکړه. په عام ډول یې خپل امادګي وښوده چې د خپلو امکاناتو او توان تر حده به له خپلو شرایطو سره سم راسره همکاري کوي. خوشاغلی خلیلی ونه ویل چې هند به په مشخص ډول د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې کوم کارونه کوي او شرایط یې څه دي. د شغلی خلیلی په وینا له هندي چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانې پروسې په اړه هم خبرې کړې دي. دا هیله وشوه چې په دې پروسه کې به پاکستان په پوره صداقت سره یو برجسته رول ولوبوي. هند او پاکستان چې دوه رقیب هیوادونه دي د افغانستان په مسله کې هم ځینې اختلافات لري. هر هیواد هڅه کوي په افغانستان کې د مقابل لوري د نفوذ مخه ونیسي. د ولسمشر دویم مرستیال په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی را روانه اونۍ افغان ولسمشر حمید کرزی پاکستان ته ولاړ شي. د سولې علي شوراوي ولسمشر کرزی به له پاکستاني چارواکو د ځینو طالب مشرانو خوشی کېدل او د سولې په مسله کې د دې هیواد جدي همکاري وغواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې د پاکستان له زندانونو د طالب مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو خوشی کېدل به د سولې له رواني پروسې سره مرسته وکړي. له کله چې په پاکستان کې نوی حکومت واک ته رسیدلی دا به پاکستان ته د ولسمشر کرزی لومړی سفر وي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف ولسمشر کرزی ته د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو، قضاوت پخپل وکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ په www.azadiradio.com او یا azadiradio.org کې دا ازادي راډیو ویب سایټ ته ورتلی شئ. هلته زموږ خپرونې اوریدلی شئ او د ازادي راډیو رپورټونه لوستلی شئ. همداراز که تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ شوي مرکې تاسو اوریدلی شئ او زموږ اونیز پروګرامونو ته غوږ نیولی شئ. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله پیلوم. د مجله په دې غنه کې د هند خلکو یو خواجه کیسه، د نړۍ د یو ډیر مهم کتاب یعنی د ملتونو شتمنۍ د محتویاتو په باره کې معلومات او له ځوان شاعر صادق سپینغر سره د هغه د شعرونو د ټولګي د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري.
په هر قدم کې جړاګانې حسرتونه پراته، والله چې دا سګنې کال زما د زړه غوندې دی.
د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د نومیالۍ شاعرې عائشې دورانۍ مقبره جوړوي. د باختر اجانس له رپورټ سره سم د اطلاعات فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین د کابل د اونچي باغبانان په سیمه کې د عائشې دورانۍ ویجاړې مقبرې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې په ډیر لنډ ممکن وخت کې به د 12مې هجري پیړۍ د دې شاعرې مقبره ترمیم او بیا ورغوي. عائشه دورانۍ د تیمورشاه د سلطنت د زمانې لویه شاعره او ادیبه وه. په بامیان کې د بودا د ړنګو مجسمو ترڅنګ د موسیقي ستر کنسرت اجرا شو. په دې کنسرت کې چې په زرګونو ځوانانو ګډون کړی و د افغانستان د موسیقي مشهور هنرمندانو د شپې تر ناوخته پورې سندرې واورولې. د موسیقي دغه کنسرت د ځوانانو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په ویاړ ترسره شو. په دې سندریزه غونډه کې وحید قاسمی، فریدی رستګار، آریانا سعید او د بامیان ځایي هنرمندانو د بودا د مجسمو په خوا کې سندرې وویلې او د ځوانانو له تاو د هر کلی سره مخامخ شول. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د پوهنې مدیر ووژل شو. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د چپرهار ولسوالۍ د پوهنې مدیر عظیم نایل د زمري په 28م سهار د جاباد خار په خواروان و چې ترهګرو له موټره کوس کړ او وی واژه. په تیره یو میاشت کې دا په افغانستان کې د معارف څلور مدیر دی چې د وسلوالو لخوا وژل کیږي.
صادق سپینغر ممثل دی او ورسره شاعری هم کوي. د ده د شعرونو ټولګه تازه تازه له چاپه راوتې ده. له ښاغلي سپینغر سره د نورګل شفق د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
سپینغر صاحب، تاسې ستړي مشي او لومړی سر کې که دغه د کتاب په اړه راته ووایې څومره شعرونه دي پکې او نوم یې څه دی؟
زما کتاب تقریبا 100 شعر لري او د کتاب نوم یې د ډنګ کلی شاعر په نوم دی.
ښه، دغه نوم یې ته په خپل د ډنګ کلی یې که څنګه؟
زه د همدغې پوښتنې نه یېرېدم چې رښتیا ووایم، د دې کتاب نوم ځکه ما د ډنګ کلی شاعر وټاکو چې زما د ډنګ مینې اغه خاطرې په دې کتاب کې پرتې دي.
ښه، د ډنګ مینې. ما داسې یو دی عالم خبر اورېدلې وای، خدای چې په ماتو زړونو کې وسیږي، نو دغه د ډنګ مینې خبر مو وکړه، څنګه زړه مو مات شوی وو که څنګه؟
خو ته بن زړه مې مات شوی وو چې شعر ته مې مخه کړه، زړه مې ودرېدو. البته نور نه پوهېږم چې څنګه شعر لیکم، زړه مې مات شوی وو، شاید دردېدلې وي چې شعر ولیکم. ما یو وخت کې شعر هېڅ نه پېژاندو چې شعر یعنی څه. کله مې چې زړه ودرېدو شیر لیکم، نو دا د زړه د درد آواز دی، نه زما خپل ځانګړی آواز.
تاسو فکر کوئ چې شعر لپاره علم او زده کړه ضروری ده که د نه سیوام کیږي؟ ځکه ځینې شاعران شته دي چې ښه شعرونه وایي خو لیک لوست نه دی کړی.
زما په نظر شعر یو خدایي الهام دی چې شاته وشي. کته چې مخکې وویل، یو سړی هیڅ په خط نه پوهېږي، نالوستی وي، ولې هغه به ډېر ښکلي شعرونه لیکي، ښکلي چاربیتې به لیکي، هغه بګتې به لیکي، ښکلي داستانونه به لیکي. حتی موږ ډېر تکړه لیکوالان لرو چې هغه هیڅ په لوستي نه دي، مګر دومره ښکلي شاعري کوي چې هیڅ تصور نشي کېدلی ورته.
خو ریاضت به ورته په کار وي که نه؟ څومره چې سړی ریاضت وکړي هغومره به شعر پخیږي که نه؟
طبعا دا خبره ده. هر شاعر یا هر مسله هڅه غواړي، هان غواړي، کوښښ غواړي. شاعري هم همدغسې شی دی، مطالعه باید ولري ورسره. د نور آثار باید مطالعه کړي، پرته د مطالعې نه هیڅ امکان نه لري چې یو څوک د ښه شعر ولیکي.
ښه، اوس په خپله تاسې خوښې یو شعر به اورم دا د ډنګ کلی شاعر کتاب نه.
شعر دی چې نیمګړی پروت دی بې مجال، زما د زړه غوندې دی، زمونږ د کلي رنګ دیوال
زما د زړه غوندې دی. وا،
ښکلی پریزانګي مزې وکړي، خپل لار ونیسي، دا د چنار مړوند کې ټال زما د زړه غوندې دی. پیوند پیوند ټوټه ټوټه ګلابي رنګ یې ګوره، د کلیوال جینۍ شال زما د زړه غوندې دی. چې پکې درد چې پکې غم، شیبه شیبه وینما ربا پستا د هر یو تال زما د زړه غوندې دی. په هر قدم کې جړاګانې حسرتونه پراته، والله چې دا سګنې کال زما د زړه غوندې دی. په دې خبره به سپنغره فیصله وکو، هر شی چې نه لري وبال زما د زړه غوندې دی.
وا، ښکلی شعر دی. د تاسې اول شعر دی چې زه اورم. څنګه مایوسی په دې شعر کې خو ښکاري؟ لکه تاسې مخکې ویل چې زړه مې مات شوی دی، نو تاسې عموما شاعري چې دا زیاتره به مایوسی په کې که یوازې په همدې شعر کې ده؟
یاره، زما په نظر زما په ډیرو شعرونو کې به مایوسی پرته وي، او زما ډیر شعرونه به عشقیم وي، حماسي شعرونه به ولرم. ولې د حماسي شعر په پرتله زما عشقي شعرونه زیات دي؟ دا زما په واک کې نه ده نو چې زه باید څه رقم شعر ولیکم. د یو شاعر په واک کې هم نه ده، نو کله چې زه شعر لیکم چې وروسته وګورم هغه عشقي شوی وي.
تاسې په دې کتاب کې یوازې غزلې دي، څلوریزم پکې شته، آزاد نظمونه څه هم شته پکې کنه؟
زما په دې کتاب کې سل شعرونه دي، ډېره برخه یې غزل دي، او آزاد شعرونه هم پکې شته، څلوریزم پکې شته، او یوه نیمه ایکو هم پکې ښکاري.
ښه، آیکو پاره مو ویل د تاسې آیکو چې زه څومره خبرې ما ډېرې مشهورې دي، نو د آیکو مو څنګه داسې مو ویل لکه چې ډېرې کمې پکې وي؟
زه په دې نظر یم چې د دې کتاب نه وروسته یوه ټولګه د آیکو چاپ کړم.
نو هغه آیکوګانې د بل کتاب ته پرېښي؟
هغه مې همداسې ښکاري چې بل کتاب ته پرېښي.
ښه، اوس کېدای شي یو څو آیکوګانې مو یاد وي، هغه راته ووایي.
ولې نه، یوه آیکو ده چې په کوڅه یې وردننه شوما، پلار یې راټینګ کړم چې بیا راغللې، ما وی کاکا زمونږ خره ورکه ده.
ښه، بله
بله ده چې پلار خو دې ښه دی گزاره کړي، مګر مور ته دې ووایه چې ډېرې خیرې ونه کوي، که نه دا شو په خوله به سمه کړم.
مام یې واورېدلې وایي په ونه دنګ جانان دې نه خوښېده، خدای اوس په داسې جانان واړولې چې ښکلوي نو کینې به ورته. دغسې یو واده نو د خندا ده. هایکوګانې چې فرزن جاپان نه راغلي دي که نه، مونږ ادبیاتو ته، هلته په یوه بیلې معنا دي. ځینې نورو شاعرانو لیکلي دي چې هغې کې ضروری نه ده چې خامخا د خندا خبرې پکې وي، خو په افغانستان کې زه چې څومره ګورم زیاتره ځوانان یم چې لیکي، دوی فکر کوي چې هایکو یوازې باید خندا ولري. تاسې په څه نظر یې؟
ولې زه د دې طرفدار یم په اوسني وخت کې چې ځوانان داسې هایکو ولیکي چې خلک وخاندي ورته، ځکه زموږ د هیواد خلکو ډیر درد لیدلی. دوی خوشحالولو ته اړتیا لري، دوی باید خوشحاله وساتو. که هغه سیم ولیکي ښه ده، خو چې څومره د هایکو خندوره وي، خلک وخندوي، زه د دې طرفدار یم.
نو مننه سپین غر صاحب، تاسې هایکوګانو کتاب ته بم په تمه وو چې هغه هم راورسیږي چاپ شي. ډیره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. مشهور نظر دا دی چې نکلونه په اول ځل له هندوستانه دنیا ته خپاره شول. معلومه نه ده چې دا نظر به تر کومه حده د باور وړ وي، خو په دې کې شک نشته چې هندوستان د نړۍ د ګڼو نکلونو او ستورو سیشنځای دی. د هند یو ډیر ښکلی نکل فریده سیفی لولي.
د احمقانو پاچاهي د هند د خلکو یو کیسه. د کمقلانو په بچای کې بچا او وزیر دواړه احمقانو. دوی بویل موږ داسې پاچاهی نه کوو لکه په نور دنیا کې چې نور خلک کوي. دوی حکم وکړ چې شپه دی ورځ او ورځ د شپه شي، معنا دا چې خلک دی د ورځې په رڼا کې ویده او د شپې په تیاره کې ویښمي، کارونه دي کوي. بزګر که کروندې ته ځي له ماښام وروسته دی ځي، او دکاندار که دکان پرانیزي له ماښام وروسته دی پرانیزي. په حکم کې دا هم راغلی و چې که چا سرغړونه وکړه سر به یې غوڅیږي. خلک چې د حکومت له سختې سزا ویرېدل شپه او ورځې سره بدل کړل. باچا او وزیر خوشحاله و چې حکم چلیږي او خلک یې تابع دي. یو ځل یو پیر او مرید د کمقلانو په پاچاهۍ ورپېښ شو. خار ښکلی و، خو دوی تعجب وکاوه چې د لمر له راختو څو ساعتونه تیریدل مګر په بازارونو کې هیڅوک نه ښکارېدل. آن موږکان په سوړو ننوتي وو او مرغۍ په ځالو کې غلې وې، نه چونېدلې، ټول ژوي ویده وو. پیر او مرید د ښار په کوڅو کې ګرځېدل چې که ګوندې څوک ویښ په نیادم وګوري، خو تر هغو پورې چې لمر نه و پرېوتې په کوڅو کې څوک ونه لیدل شول. د ماښام د تیارې له خپرېدو سره خلک له خوبه راپاڅېدل، بازار ته ووتل او کاروبار یې پیل کړ. پیر او مرید چې تر دې دمه وږي شوي وو یو دکان ته ورغلل چې د خوړو لپاره څه راونیسي. دوی په حیرانۍ سره ولیدل چې په دکانونو کې ټول شیان په یوه بیه دي. پیر او مرید د خپلې خوښې شیان په یوه روپۍ راونیول او په خوند خوند یې وخوړل. دغه وخت پیر ته پته ولګېده چې د احمقانو په پاچاهۍ کې داخل شوی دی، او مرید ته یې وویل
دا ځای زما ستا لپاره نه دی، راځئ چې پښې وباسو.
خو مرید ورته وویل دلته عجیبه ارزانی ده، که پاتې شو خو خوړو به مزې وکړو. پیر وویل
دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده چې تر کله به وچلیږي، او دا هم نه ده معلومه چې سبا به له ما تا سره څه کیږي.
خو د مرید زړه نه کېده چې بل چرته لاړ شي. پیر ورته وویل نور د نو خوښه، زه در نظم او لاړ. مرید پاتې شو. هر ورځ به یې تازه میوې، زیړ غوړي او خوندور پولاونه خوړل، او داسې چاغ شو لکه دوندوانو نظری غوایه چې بیغم مگرزی او لدیر سربخته پا لارا نشیدنه. یو ارز چه خلق ده نور کلاغونده بیده و یو غل ده وشتمن سوداگر کورتا ورولوید. ده کورتای دیوالی سوره کرد ورننه ود، او چه کلی لدیر مال سره د سوری په لار ځان د باندې رئیست، د خونه زوړ دیوال بر باندې کیناست. غل زب په زی عمر د خپل ورور باچا ته ورغی. شکایت یې وکاو چې زما ورور په خپل پلرنی کاروبار بوخت و چې دیوال ور باندې را پریوت او مړ شو. د ده قاتل د کور څښتن دی، ده باید داسې کمزورې دیوال نه وی جوړ کړی. زه غواړم چې دغه سړی دې هم سزا وویني او هم دې تاوان راکړي. باچا ډاډ ورکړ چې خامخا به عدالت وکړي، او په سوداګر پسې عسکر واستول. سوداګر چې راغی باچا پوښتنه ورنه وکړه څه نومېږي؟ هغه ځواب ورکړ چې نوم مې پلانې دی. بادشاہ بل پختن ور نو کړه، آیا ته په کور کې وی چې په غله باندې دیوال را پریوت؟ سوداګر ورته ویل، او صاحب د دیوال سوری کړ او څنګ چې دیوال کمزورې ونو را پریوت. بادشاہ ویل، د وژل شوی کس ورور انصاف غواړي، ستا دیوال د ده ورور وژلی دی، ته قاتل یې، موږ باید سزا درکړو. سوداګر خوراکي ورته وویل، صاحب ما خو دیوال نه و جوړ کړی، دا که ګناه وي نو دا ګناه خو معمار کړې ده، دا خو د هغه ګناه ده چې دیوال یې سم نه دی ودرولی، تاسې باید هغه ته سزا ورکړئ. بادشاہ پوښتنه ورنه وکړه، هغه څوک دی؟ سوداګر ورته وویل، صاحب دیوال زما د پلار په وخت کې جوړ شوی دی، زه یې معمار پیژنم، اوس بوډا دی، ژوندی دی. بچا کسان واستول چې معمار عمومي او لاس تړلی دربار ته راولي. بوډا معمار دربار ته راوستل شو. بچا ورته وویل، آیا تا د دې سړي د کور دیوال د هغه د پلار په وختونو کې جوړ کړی و؟ بوډا وویل، او صاحب. بچا په قهر ورته وویل، دا دې څنګه دیوال جوړ کړی دی چې رالویدلی او یو سړی خوراکې وژلی دی؟ ته د هغه قاتل یې، تا ته باید د اعدام سزا درکړی شي. خو مخکې تر دې چې عسکر راشي او بوډا د اعدام میدان ته بوزي، بوډا عرض وکاوه، صاحبه مخکې تر دې چې امر اجرا شي زما فریاد واورئ، زه دا منم چې دیوال ما جوړ کړی دی او سم نه دی، خو ما ښه یاد دی چې د دیوال د جوړولو په وخت زما پام بلې خواته و، زما پام یوې کاسیری د ځان خواته اړولی و چې پایزی په پښو کړی ورځ ښکته پورته ګرځېده، بیخی دې ته نه پرېښودلم چې د دیوال کار ته پام وکم، دوه سترګې مې په دې کې ښخې وې، حکومت باید دغه کاسیره را ایساره کړي، ما ته معلومه ده چې چیرته اوسي. باچا وویل، ستا خبره معقوله ده، دا پیخه نور اړخونه هم لري او قضاوت ورباندې آسانه نه دی، هلی کاسیره که هر چیرته وي وایې مومی. فاحشه چې اوس بوډۍ وه دربار ته حاضره کړی شوه، دا له ویرې ریږد اخیستې وه. باچا ورته وویل، آیا دا رښتیا دی چې ډیر کاله پخوا چې دغه سړي یو دیوال جوړاوه تا پایل په خپو او په سړک باندې ښکته پورته کیدلی؟ کاسیری وویل، او صاحبه دا سمه ده. باچا وویل، نو تا پایل په پخو او هغه شرنګیدل او ته ځوانه وې او ښکته پورته ګرځېدې او په همدې وجه دغه خوراکي دیوال ته د پام کولو په ځای ټول پام تا ته اړولی و، نو نتیجه دا شوه چې دیوال یې سم جوړ نه کړ او ډیر کلونه پس په یو بدمرغه غله باندې را پریوت، غل مړ شو، او د هغه په قتل کې اصلي ملامتي ستا ده، تا ته باید سزا درکړ شي. ښځې شیبه نیمه فکر وکړ، بیا یې وویل، صاحب تا پوښتنه خو به کوي چې زه ولې ښکته پورته ګرځېدم؟ ما زرګر ته یو څه زر ورکړي وو چې ګاڼه راته جوړه کړي، خو دی وعده خلاف سړی و، په هغه وخت یې څو ځله راته وویل چې یو ساعت پس راشه، نیم ساعت پس راشه. زه چې ګرځېدم راګرځېدم، وجه یې د هغه دروغې وعدې وې. دا هغه وخت و چې دغه معمار زه ولیدم. صاحبه، دا زما ګناه نه وه، ګناه په اصل کې د هغه غلط زرګر وه. باچا فکر یو وړ او ویل، موږ اصلي ګناهګار اوس وپېژنده، هغه زرګر را پیدا کړئ. هلی د باچا کسانو زرګر خوراکی د دوکان په یو کونج کې پیدا کړ او دربار ته یې وروست. زرګر چې کیسه واورېده ویل، صاحب دا رښتیا دی چې په هغه ورځ مې دغه کاسیره څو ځله سرګردانه کړه، خو وجه یې دا وه چې د یو شتمن په کور کې واده و او ګاڼه یې غوښته، د هغوی ډیره بیړه وه. تاسو خو پوهیږئ چې شتمن خلک څومره بې صبره وي، که د شتمن بې صبري نه وی کاسیره به په هیڅ وجه نه سرګردانه کیدله. بادشاہ وویل، دا شتمن څوک و چې دا کاسیره مجبوره شوه چې څو ځله زرګر ته لاړه شي راشي، او د دې تلو راتلو معمار خوراکی د دیوال کار ته پرې نه خود، او چې دیوال کوک شو یو غل خوراکی یې وواژه؟ شتمن څه نومېده؟ زرګر د شتمن نوم واخیست، او شتمن بل څوک نه و، د همدې کور اصلي مالک و چې دیوال یې په غله را پرېوت. باچا خوشحاله شو چې د عدالت دایره کامله شوه، او په آخر کې هغه څوک ملامت وبلل شو چې په اوله کې بلل شوی و. بادشاہ سم دستی پشتمن سوداگر پسی کسان واستول او پس غلولو زغلولو یې دربار ته حاضر کړ. پشتمن فریاد وکاو چې هغه زنوم چې زرګر ته مې د زیور د جوړولو ویلی وو، هغه زما پلار وو چې اوس مړ دی. بادشاہ له وزیر سره مشوره وکړه او له اوږدو مشورو وروسته شتمن ته وویل، دا سمه ده چې اصلي ګناهکار ستا پلار دی، خو ته د هغه میراث خور یې، د هغه جایداد تا ته در پاتې دی، نو ګناوې هم ستا دي. زه په هغه سر کې پوه شوم چې ته باید جزا وویني او اعدام شي. خوشو چې دا دی بیا ثابته شوه. او عسکرو ته یې امر وشو چې د اعدام کړۍ جوړه کړي، خو د